آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه پیل سوی ز کالیا رنا نورستانی په سر کې پام کړی د خبرونو لنډیسته
د امنیت شورا وایي د ټولو کارکونکو بهرنی ماشونه بند کړی دي د پاکستان د پاوز دوه افسران په جاسوسي تورن شوی دي او امریکا په سوریه کې 200 عسكر پرېږدي
سرتی کی تاسو واوریدل په خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم موضوعات مرکه او راپورونه هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د ملي امنیت شورا کارکونکو باندې د بهرنیو سفارتونو ماشونه د معلوماتو د خوندیتوب لپاره بند کړی دی
موږ په شورای امنیت کې هر هغه خارجي پروژه چې و چې کماشات ورکول که هر څه کول ټول مخته کړل
د خوست یو شمیر مدني فعالان پر حکومت انتقاد کوي چې په لوی لاس په رسمي او دفتري چارو کې د پښتو ژبې کارولو ته توجه نه لري
د پښتو ژبې برایکوال لیکل یال د پښتنو مسؤلیت
دی دا رپورټونه ورسته وړاندې کیږي خو ستدې محل خبرونه شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د معلوماتو د خوندیتوب او په بهرنیو مرستو د تکیې د راکمېدو په هدف یې د دغه شورا کارمندانو ته د بهرنیو ادارو لخوا د معاشاتو ورکول بند کړي دي د ملي امنیت شورا رئیس زیاته کړه چې د بهرنیو ادارو لخوا د امنیت شورا کارمندانو ته د معاشونو ورکول د امنیت او د معلوماتو د خوندیتوب لپاره دوی ته یو غواښ و چې دوی دغه ماشونه ور بند کړل په دې هکله راپور لګورو سپ هم د خبرونه کې اوري
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روسیې د ځانګړي استاز زمیر کابلوف سره کتلی دی دا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د استازو لومړنۍ کتنه ده چې په افغانستان کې د امریکا د رول په هکله د روسیې د انتقادونو وروسته کیږي ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې د ښاغلي کابلوف سره د کتنې په اړه لیکلي موږ موافقه وکړه چې د سولې د هڅو د پرمختګ لپاره همه شموله بین الافغاني خبرو ته اړتیا ده د دې لپاره چې مخکې ولاړ سو افغانان باید د خبرو یو همه شموله متحد او ملي پلاوی چې افغان حکومت او نور افغانان پکې شامل وي وټاکي
د قندار امنیتي مقامات وای د معروف ولسوالۍ مرکز د پخوانی زاینه بلې سیمه ته انتقال کړی دی خو طالبانو ادعا کړې ده چې د ولسوالۍ مرکز د سخت جګړو نه ورسته نیولای په دې ولسوالۍ کې د تیرو دوه کلونو راهیسې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخت جګړې شوې دي او دوه ځله پکې د اکمالاتو پر مهال د ملي پوځ هلیکوپټرو هم سقوط کړی دی د قندار یو نتی مقام د نمنه خودرو په شرط امریکا غاک ته وویل چې ماسپښین درې بجې د معروف ولسوالۍ مرکز د خوږیانو سیمه نه سپینکي سیمه ته ولګول شو
د کندهار کابل د لوی لارې پر سر د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې بن پاته موټر چلوونکي وایي که دولت د یادې لارې خلاصولو غم ونه خوري پر دغه لار بن پاته مسافر به له لوی بشري ناورین سره مخامخ سي لسمی دوه تنو موټر چلوونکو نن د جمعې په ورځ د کپ درېمه امریکا ژغ ته وویل چې له تیرو شپږ ورځو په مقر ولسوالۍ کې بند پاته کسان تر شنه اسمان لاندې په سړه هوا کې د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ سوي دي
او دا هم نړیوال خبرونه د پاکستان پاوز د استخباراتو د ادارې په پخوانی مشر د تقاوت امتیازات بند کړی دي د پاوز ویان تورن جنرال آصف غفور نن ویلی دی چې محکمې د آی اس آی پخوانی مشر ډګر جنرال اسد دورانی د نظامی اصولونه د سرغړونې په قضیه کې مجرم وګڼه خو په دې حق لې نور تفصيلات ورنکړل جنرال دورانی د هند استخباراتو د پخوانی مشر سره په ګډه د جاسوسي تاریخي یادښتونو په نامه کتاب لیکلی و په کتاب کې ښاغلی دورانی د 1990 تر 1992 کال پورې د موضوعاتو په حق له معلومات خپاره کړي و چې په هغه وخت کې دی د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا ایس آی مشر و
د بلې خوا پاکستاني مقاماتو اعلان کړی دی چې د پاکستان د پوځ دوه لوړ پوړي منصبداران د جاسوسي په تور محاکمه کمه کیږي. د پاکستان د پوځ بیان آصف غفور په یو خبری کنفرانس کې وویل چې د دغو دوو منصبدارانو د محاکمې امر د پاکستان د لوی درستیز له مقام څخه صادر سوی دی. د دغو منصبدارانو نمونه او رتبه نه ده ذکر سوې او همداشان پاکستانی مقاماتو نه دي ویلي چې دغه دواړه کوم هیواد ته په جاسوسي تورن سوي دي. خو د پاکستان د پوځ بیان وویل چې د دغو کسانو په وړاندې د جاسوسي تور په ځانګړو پیښو پورې مربوط دي. دغه پیښه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو مرګونې بمې بیا پیښې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو په نتیجه کې رامنځته سوې ده. هند پاکستان د دغه برید په کولو تورن کړی او خبرداری یې ورکړی چې د پاکستان څخه به د دې حملې غچ اخلي.
پاکستان یو ځل بیا د دوه خیریه ادارو فعالیتونه بند کړل. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د صدر اعظم عمران خان په امر د جماعتو دعوه او فلاح انسانیت په نامه د خیریه موسسو فعالیتونه یې بند کړي دي. دغه دواړه موسسې د لشکر طیبې جبهې ګڼل کیږي. داسې ویل کیږي چې د دې موسسو مشر د لشکر طیبې بنسټ ایښودونکی حافظ سعید دی. د حافظ سعید نوم د امریکا په تور لیست کې دی او په هغه دا تور دی چې په 2008 کال کې د هند د ممبئی په ښار په بریدونو کې لاس درلود.
هند وایي د برېښنا بندونه جوړوي او نه پرېږدي چې اوبه یې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورسي. هند په دې کار سره غواړي پاکستان ته د هغو پوځیانو د وژل کېدو په بدل کې سزا ورکړي چې تېر اونۍ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ووژل سول. د هند د اوبو د سرچینو وزیر نتن ګټکاري ویلي چې د درو سندونو اوبه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته بهیږي، خو تر دې وروسته به یې مخه ونیول سي.
د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د پاکستان او هند وروسته چین ته تللی. ښاغلی سلمان نن د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري وستایله. د چین او سعودي عربستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري تیر کال 30% کې زیاته شوې وه او سعودي ولیعهد وویل چې په لوړه کچه خبرې د دې سبب شوې دي چې د سوداګرۍ، دفاع او امنیت په برخه کې همکاري لا زیاته شي. محمد بن سلمان وویل چې د سعودي او چین اړیکې د ډیر پخواره هیڅ دوستانه وي او تر اوسه پکې هیڅ ستونزه نه ده پیدا شوې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په مصر کې د اعدامونو په حق له اندیښنه ښودلې. ملګرو ملتونو اندیښنه ښودلې چې په دې تیرو څو میاشتو کې په مصر کې اعدامونه زیات شوي او دا یې هم ویلي دي چې په شکنجې ورکولو کې خلک مجبوریږي چې اعتراف وکړي. د بشري حقوقو د څار ادارې یو ویان نن په جنیو کې خبریالانو ته وویل چې د مصر چارواکي د تحقیقاتو پر وخت د شکنجې مخه باید ونیسي او په تحقیقاتو کې ټول قوانین تطبیق کړي.
سپین ماڼۍ اعلان کړی دی چې په سوریه کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو د اعلان سره سره به د سرتیرو یوه کوچنۍ ډله هلته پاتې شي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا هاکابي سانډرز په یو بیان کې ویلي دي چې په دغه پوځي ډله کې به شاوخوا 200 عسکر شامل وي. یو شمېر امریکایي سیاستوال چې د سوریې نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه یې اندېښنه درلوده د سپین ماڼۍ د دې پریکړې هرکلی کړی. او وروستۍ خبر ده چې امریکایي او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې وسلوال چې په سوریه کې د ماتې سره مخ دي د عراق سرحدي سیمو ته اوړي او ښایي چې د او هایي چې هلته امنیتي وضعیت چې د مخکې نه کمزوری دی خراب کړي. د عراق د استخباراتو د ادارې درې چارواکو او یو امریکایي نظامي چارواکي ای پی خبر ایجنس ته ویلي دي چې یوازې په دې تېرو شپږو میاشتو کې د زورو په شاوخوا کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال عراق ته اوښتي دي. د سیمې هم نړۍ خبرونه مو د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو په خبرونو کې هم واورې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د ملي امنیت شورا کارکوونکو باندې د بهرنیو سفارتونو معاشونه د معلوماتو د خوندیتوب لپاره بند کړي دي. د ښاغلي محب دا څرګندونې د ملي امنیت د شورا د پخواني سلاکار د پلویانو د کلک غبرګون سره مخ شوي دي. پام وکړي په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواري د رپورټ ده.
د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې په دې شورا کې د افغانستان امنیتي پالیسي جوړیږي. د دې لپاره چې دغه امنیتي ادارې معلومات بهر ته درز ونه کړي پریکړه کړي چې د ملي امنیت شورا پر کارکوونکو د بهرنیو سفارتونو معاشونه بند کړي. حمدالله محب چې د پنجشنبې په ورځ د کندهار، هلمند او روزګان د ولایتونو د ځوانانو یوې ډلې سره کابل کې خبرې کولې ویل چې اوس د دې ضرورت دی چې پر بهرنیو مرستو د اتکا پر ځای پر خپلو امکاناتو اتکا وشي.
موږ په شورا امنیت کې هر هغه خارجي پروژه چې و چې کماشات ورکول که هرڅه کول ټول مخته کړ د دې د پاره نه دی خته کړی چې هغه پیسې ته زموږ ضرورت نه د دې د پاره مخته کړی دی چې یو مرکز یو ځای داسې یو ځای چې د پاغه ځای کې د افغانستان امنیتی پالیسی جوړیږي او د هغه ځای د کارمند معاش ته یو سفارت ورکړي هغه کارمند چاته مسول دی چاته باید وفادار اوسېږي وطن ته او کاغه سفارت ته چې معاش ورته ورکړي ظاهره ده که بیخي ډېره وفاداري ولري مجبوره دی یو ورځ خو باید ورسي یو احوال یو پوښتنه خو ورسره وکړي چې څه روان دي قصه ورته وکړي دغه اول خطر موږ ته دی د معلوماتو د لحاظه د مسؤلیت په لحاظه موږ هغه پیسې د هغه ځای وربندې کړلې دغه افتخار کافي دی چې موږ خپل وطن ته کار کوو په داسې یو ځای کې چې د افغانستان سوله او امنیت یې په لاس کې دغه غټ افتخار دی ولې اغه کومک مالی کومک زموږ په دغه فعلی وضعیت کې نه دی پکار
د ملي امنیت شورا سلاکار په دغه شورا کې د اصلاحاتو د بهیر په اړه خبرې وکړې او ویل چې ټولو هغه کسانو ته نه ویل ده چې ورسخه یې په دغه شورا کې خپل خپلوانو ته د کار غوښتنه کړې و
په شورا امنیت کې کېدای شي تاسو ډېر خبرې د هر چا زوی ورور خور حضور درلودې یو خاص رقم کوډکستان ځنی جوړ شوی و هغه مو ګرده وېستل هغه وکیلان تم داننم چې موږ سره تماس نیسی او وای زما ورور مقرر کا وېداد دی لري چې زه د زرهاو افغانانو نمائندګي کوم بیرته توقع ایواز د خپل ورور د مقرری ما ته په اثبات رسی چې دا د خلکو نماینده نه دی
د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان د ملي امنیت شورا کې دغو اصلاحاتو هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید دا کار لوړاندې کړی وي د افغانستان د امنیتي او استخباراتي چارو یو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې ملکی یا امنیتي ادارې باید له بهرنیانو سره مخامخ اړیکې ونه لري
ولې بدبختانه په افغانستان کې حتی ګوندونه پیسې اخلي شوراګانې پیسې اخلي پوهنتونونه پیسې اخلي تلویزیونونه راډیوګانې پیسې اخلي نه تنها د امنیت د شورا کارمندان یا د استخباراتو کارمندان بلکې هیڅوک هم باید د خارجي موساتو نه مستقیما تمویل او کمال نشي
د ښاغلي محب دغه څرګندونې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاحکار د پلویانو له توند غبرګون سره مخ شوي د ملي امنیت د شورا پخواني ویاند قادر شاه دغو څرګندونو په ځواب کې ویلي چې د محمد علي پتمر د کار په موده کې هیڅ بهرني سفارت د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته معاش نه ورکوه بلکې د ښاغلي قادر شاه په وینا د دغې ادارې معاشونه د مالي وزارت لخوا د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ورکول کېدل ښاغلي قادر شاه ویلي چې دی د افغانستان په دغه ملي اداره کې کار کړی او تر کومه چې دی پوهیږي د دې ادارې ټول کارکوونکي په وطن او خپلې خاورې باندې مین او د دغه هیواد ملي ګټو ته ژمن او پاک نفسه افغانان دي هیڅوک باید د دوی پر تعهد شک ونه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخواني مین جاوید لودین چې د 1998 لمریز کال د جمهوري اسد په ټاکنو کې د ښاغلي اتمر څخه ملاتړ کوي هم د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سرګندونی سرپختنی را وسیدي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
طالبان وایي د قطر په راتلونکي غونډه کې د ملا برادر د ګډون اړتیا لا نه ده پیدا شوې وسله وال طالبان وایي ملا عبدالغنی برادر ځکه د قطر په غونډه کې ګډون نه کوي چې د نوموړي لخوا اعلان شوي مذاکراتي ټیم ته له امریکایي پلاوي سره د خبرو صلاحیت ورکړ شوی دی زموږ همکار سمیع الله جلال زید همدې موضوع په اړه د طالبانو له بخواني چارواکي سید اکبر آغا سره مرکه کړې چې دا شیبه یې اورو
بسم الله الرحمن الرحیم دا خبر سواکت بجی بنا دا چی دبلا درادر آخون دا قطر دا پار دی بجی منجا اختاو چی دا کشنیان دیو کورانی دو دی دی دا آغو اسناد جور کیو آغا ولار چی البته تروس پوری دا اسنادو دا جور دو خبر یعنی تب دا وقت پوری چی را پیدیوشتم تا خادی دا اسنادو جور دو امکانات لکشی نستا نوزوان فکر بانی پدغا نسبت بانی دا ملا درادر آخون ګډون په قطر په دغه کې غونډې کې نه شي راتللی البته دوی ویلی شو چې د قطر د غونډې د غونډه چې وایي په تعقیب د نورو غونډو وه نورو غونډې ستانکزي صاحب عباس ستانکزي کړي وه او دغه رنګه نور مولوي شهابالدین دلاور و نور نور چې ورسره ملګري وه هغه په دې کې وارد دي نو طالبان په فکر باندې د دې سبب مطمئن وي چې هغه خلک کولی شي چې غیر د ملا برادر اخود دا کار وکړي ځکه چې هغه په دا کار کې د بخم وو او دا کار د بخم جلسې د خلیلزاد سره کړي وې نو د تر ملا برادر اخود به د دوی ورود ډېر وي نو په دغه نسبت باندې زما فکر باندې تر ملا برادر اخود دغه چې رسیدګي نشي کېدلی نو دا خبره معطله ده
اکبر آقا ستاسی ورستی معلومات سیده دست اندیکنه هم موجود دی چی دی یو زلبیا دا پاکستان لخوا دا مختلف دلائل پر اساس دی غونده که دا گرنون لپاره نغوری چی دی ولیگی پدی چی دا اسناد و مسئله کوای نو دا طالبان و نور و مشرانو هم قطر تا سفر کرده سفرونه کوی دوی تا اسناد برابر شویده آیا فکر کوی چی واقعا دا پاکستان دا حکمت جنده غوری یا که دا اسناد و مسئله ده
نه یو از دعواده با تشوری دلیوی چی دعواده هم خطر است بوده چی پاکستانیان و ملادرادر خود بیرتنی ولی دی لیکن هاگ دعواده پا وقت بندی بنا خبره نو اگا بیسند و بیدریز خبره و زمان فکر بندی دا خبره لکتا چی وقتی چی پاکستانیان بده تی اجازه نوی کبی چی دی ولاشتی قطر تا دا خبره هم زخبل بیا سند و بیا دلیل خبره بولم تر کم اندادی چی زخبالی میا پویم زما فکر باندې د برادر اخون بودن یا په مجلس کې یا رسیدل هغه مجلس ته هغه د امکان و تری خبره و دغه د اسناد و یوازې خبره و بله خبره نشته او هغه چې تا وویل چې هغه نور خلک چې دي هغه تللي دي خو هغه اسناد لري و وخت پر وخت اسناد برابر کړي دي په پاسپورټ یې یوازې ویزه یا هغه د قطر ویزه ډېره اسانه ورته راځي لیکن زما فکر باندې د تر اوسه پورې پاسپورټ شی هم نه و ځکه چې دی د ډېره وخت څخه هغه دي په بنچ کې و نو اوس ته د پاسپورټ نوی جوړول یا د کور دپاره نوی کار برابرول دا هم یو څه وخت غواړي د دې مثال درته وایي لکه د کوستناوسه چې کوم بنجان را خلاص بله نافظه راخود دي و خیر الله خیر خواه دی هغه تلل هم په میاشتو میاشتو وخت ودي و یا کورونه چې تلل ورته ارته ورسېدله دلته اسناد و شان سره برابر سوله دلې په افغانستان کښې و بیا پاسپورټونه یې برابر سو بیا ویزې ورته رالې بیا وروسته تر هغه ولاړه نو داسې د ملا برادر اخون هم زه فکر کوم چې څه وخت د اسنادو د جوړېدلو غواړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
تاسو د امریکا غږ څخه پښتو ماښامنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري د خوست یو شمېر اوسېدونکي په مرکزي حکومت نیوکه کوي چې د پښتو او دري رسمي ژبو ترمنځ یې مساوات په نظر کې نه دي نیولي پام وکړئ په دې اړه د خبریال ابراهیم رحیمي راپور ده
یو شمیر دغو فعالانو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې پر حکومت انتقاد درلود چې ګنې په لوی لاس په رسمي او دفتري چارو کې د پښتو ژبې کارولو ته توجه نه لري د ژب ژغورنې غورځنګ د یوه غړي صاحب دین زادران په وینا آن د پښتني سیمو په دولتي ادارو کې هم پښتو نه کارول کیږي هغه وایي چې دا کار مراجعین له ستونزو سره مخ کوي
تر ټولو د مخه زما هغه ولسمشر چې دی ولس د سر په قربانۍ دی ته رایه ورکړه او د ولسمشرۍ تر کده یې ورسول او دی په پښتو به در وخته د پښتو ژبې بډایه کول لیکل ویل دا د پښتنو مسؤلیت دی
د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال منزل کیږي چې د ژب ژغورنې ملي غورځنګ په نوم یوه بنسټ د مختلفو ولایتونو په دولتي ادارو کې د پښتو ژبې د رواجولو هڅې پیل کړې دي جهان زیبیسال د دې غورځنګ یو غړی دی هغه په دې برخه کې له دولتي او غیر دولتي بنسټونو وغوښتل چې د عامه پوهوي پراخو تبلیغاتي کمپاینونو کې له دوی سره همکاري وکړي
تاسو ته موږ ته بهتره معلومه ده چې په ټولو اداراتو کې دری لیکل کیږي خو بلکې پښتو نه لیکل کیږي کوي پښتو خو بیا هم پښتو نه لیکي د دوی ادارو کارکوونکو رئیسانو مدیرانو مامورینو څخه ډېر پاجزنا ډول غوښتنه کوو چې دوی پښتو ولیکي او پښتو ته لومړیتوب ورکړي ولې چې زموږ ملي او رسمي ژبه ده پښتو
په دې وروسته یوه نیمه لسیزه کې په پښتو ژبه بې شمېره کتابونه لیکل شوي او یا له نورو ژبو نه پښتو ته ژباړل شوي د څېړونکو په وینا دا د پښتو ژبې په بډایانه کې زخته ډېره مرسته کوي حمدالله ویسال چې په خوست کې د مورنۍ ژبې د نمانځلو مراسمو ته خبرې کولې د پښتو ژبې د بډاینې لپاره یې پښتو ته او له پښتو څخه نور ژبو ته د علمي او ټولنیزو آثارو پر ژباړلو ټینګار وکړ
هغه ډول نه دي ژباړل شوي چې موږ ولس یا زموږ محصلین یا زموږ زده کوونکي د هغې نه ښه استفاده وکړي ولې په دې کې ستونزه دا ده چې دوی د هغې پښتو ژبې ګرامر په سم ډول نه دی پرې مراعت کړی
د فبروري میاشتې 1 نېټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده دا ورځ هر کال د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثریت هیوادونو کې لمانځل کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او دا هم د امریکا څخه یو خبر. سپین ماړی د جمعې په ورځ ویل چې امریکا به له سوریې څخه تر وتلو وروسته د یوې مودې لپاره د 200 سرتیرو یوه 16 ساتونکي کوچنۍ ډله په دې هیواد کې پرېږدي. سپین ماړی دغه اعلان په داسې حال کې کړی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له سوریې څخه د بشپړ وتلو له خبرې په شا شوی دی.
جمهور رئیس ټرمپ د دسمبر په میاشت کې ویلي چې په سوریه کې مش 2000 امریکایي سرتیری په بشپړ ډول وباسي، ځکه چې د اسلامي دولت ډلې ته یې ماتې ورکړې ده. دا امریکایي 16 سرتیرو د ډلې خبره په داسې حال کې شوې ده چې د هغه هیواد په ختیځ کې د امریکا له ملاتړ څخه برخمن د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې د وروستي سنګر پر خلاف خپل بریدونو ته دوام ورکوي. هغه تصویرونه چې کوردي جنګیالیو خپره کړي په باغوس کلي کې د داعش پر وروستي مورچل د بریدونو لوړ غږونه او لوګي ښیي. دا رپورټونه له مخې د یوې اونۍ راهیسې د داعش 300 جنګیالي له خپلو کورنیو سره په دغه کلي کې کلابند پاتې دي. د دغه کلي بیرته نیول به د داعش د ځمکنۍ ماتې په معنا وي او ولسمشر ټرمپ ته به د دې فرصت برابر کړي چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي سرتیرو ایستل پیل کړي. بلوري ته د شمیما بیګم په نامه یو نجلۍ چې له بریتانیا څخه سوریې ته تللې او له داعش سره یوځای شوې وه، دا بریتانیا له سیاستوالو څخه غوښتي دي چې د زړه له رحمه د هغې قضیه بیا وارزوي. بیګم چې په سوریه کې د بې ځایه شویو له یو کم څخه د بریتانیا د سکای نیوز له خبري اژانس سره خبرې کولې وویل:
زه د اړتیا وړ د موادو د ترلاسه کولو له ستونزې سره لاس او ګریوانه یم، ځکه چې زما کارت ورک شوی دی. نو کله چې زه ناروغ وم، زه باید هلې ځلې وکړم او د خپل زوی پاملرنه هم وکړم.
بیګم د هغو سلګونو ښځو او ماشومانو له جملې څخه ده چې د کم په هغه برخه کې ساتل کیږي چې د اسلامي دولت پورې د تړلو کسانو لپاره ده. د کم یوې بلې اوسیدونکي چې د ټرینیډاډو توباګو هیواد ده وایي غواړي پوه شي چې هیواد د دې په څیر د هغه هیواد د نورو اوسیدونکو په اړه څه فکر کوي. هغې سکای نیوز ته وویل:
په سوریه کې د ترینیداد توباګو لږ تر لږه 90 ماشومان موجود دي. ترینیداد د دغو ماشومانو په اړه څه نظر لري؟ هغوی 90 ماشومان ته ارزښت نه ورکوي. آیا دغه هیواد د خپلو خلکو په اړه اندېښنه نه لري؟
د دې اونۍ په سر کې له شمیما بیګم څخه د بریتانیا تابعیت واخیستل شو څو خپل هیواد ته د هغې د ستنېدو مخه ونیول شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
بیا هم د امریکا څخه یو خبر لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک پامپیو وایي امریکا په نیت کې نه لري چې د شمالي کوریا په خلاف اقتصادي بندیزونه لري کړي. په دې اکله د امریکا غږ خبریال مایک براون راپور لري چې تاسو ته پښتو ژباړه وړاندې کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د پنځشنبه په ورځ د امریکا د تلویزیونی شبکې NBC سره په مرکه کې دا تبصره وکړه:
I don't want to get into the negotiations, what we might give up, what they might give up, but the American people should know we have the toughest economic sanctions that have ever been placed on North Korea, and we won't
زنه غواړم په هغه خبرو کې مداخله وکړم چې خای مونږ تر نه لاس واخلو او خای چې دوی هم تر نه لاس واخلي، مګر د امریکا ولس باید په دې باندې پوه شي چې موږ داسې سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي چې هیڅکله په شمالي کوریا باندې نه لګول شوي. موږ دغه فشار تر هغه وخته پورې نه لري کوو تر څو چې موږ ته دا باور پیدا شوی نه وي چې موږ په اساسي توګه دغه خطر لري کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو په هانوی کې ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د دوهمې عالي غونډې نه یو هفته مخکې دغه تبصره وکړله. پامپیو وویل د هیله لري چې ترامپ او کیم به د ویتنام په پایتخت کې په خپل ملاقات کې یو رښتینی تاریخي ګام پورته کړي. د دوی په لومړي ملاقات کې چې د جون په میاشت کې په سنگاپور کې شوی و، د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتومي کېدو په لوري د تصدیق وړ اقدامات نه وو شوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم د خبرونې ورستی رپورت. د شیکاګو ایالت پولیسو د هغه امریکایي لوبغاړي اډ اچ څه موده مخکې ویلي وو دوه ماسکلرونکو کسانو پرې برید کړی غلطه ثابته کړه. د شیکاګو پولیس وایي جوس سمولت د خپل معاش څخه خوښ نه و، نو ځکه یې د ځان د شهرت او په خپل کار کې د پرمختګ لپاره د درواغ داسې ادعا کړې. د متحده ایالاتو د تلویزیونی امپراتور ډرامې شپږ دېرش کلن تور پوستی لوبغاړی تیره میاشت په ټولنیزو رسنیو کې د هغه خبر له امله غوغا رامنځته کړه چې د پولیس ته وویل چې پر هغه دوه ماسک لرونکو کسانو چې ظاهرا د ډونالډ ټرمپ پلویان ول برید کړی، په غاړه یې رسۍ اچولي او بلیچ یا سپینونکی مواد یې ورباندې شیندلی دي. سمولت د دې خبر سره د مشهورو شخصیتونو او حتی د قانون جوړونکو ملاتړ ترلاسه کړ، خو پولیسو سمدلاسه د دې قضیې حقیقت وموند. د دریو اونیو تحقیقات وروسته د شیکاګو د پولیسو مشر وویل چې تحقیقات دا څرګنده کړه چې سمولت دوه ورونو ته د دې برید د ترسره کولو لپاره $3,500 ورکړي وو. جوسی سمولت د جمعې پورې ونیول شو او جنایتکارانو په ملتیا پولیسو ته د جعلي راپور جوړولو له امله په بند محکوم شو چې وروسته بیا د $100,000 په ضمانت د بند څخه بیرته خوشې شو.
This announcement today recognizes that Empire actor Jussie Smollett took advantage
نن دا اعلان کوو چې د امپراتور ډرامې لوبغاړی سمولت د خپل کار او شهرت د ودې لپاره دا تبعیض د مشکل څخه د ځان په ګټه استفاده کړې ده. زه په دې فکر کې یم چې یو کس په ځانګړې توګه یو افریقایي امریکایي څنګه کولی شي له دې مشکل څخه ناوړه ګټه پورته کړي. یو کس چې د شیکاګو ښار ورته دومره مینه او عزت ورکړی څنګه کولی شي چې د غلطو او درواغو ادعاو سره دا ښار او اوسیدونکي په څپېړه ووهي او بې عزتي کړي.
سمولت خپل دا کار یو تبلیغاتي لوبه بللی، خو ویلی چې شیکاګو د دې غلطي لوبې مستحق نه و. ګالیا رنان رسانی د امریکا غږ آشنا رادیو. د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د معلوماتو د خوندیتوب او پر بهرنیو مرستو د ټکې د راکمیدو په هدف د دغه شورا کارمندانو ته د بهرنیو ادارو لخوا د معاشاتو ورکول یې بند کړي دي. د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې بند پاتې موټر چلوونکي وایي که دولت د یادې لارې خلاصولو غم ونه خوري پر دغه لار بند پاتې مسافر به له لوی بشري ناورین سره مخ شي. د پاکستان پوځ د استخباراتو د ادارې په پخوانی مشر د تقاعد امتیازات بند کړي. د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور نن ویلي دي چې محکمې د آی اس آی پخوانی مشر ډګر جنرال اسد دراني د نظامی اصولونه د سرغړونې په قضیه کې مجرم وګڼه، خو په دې هکله یې نور تفصیلات ورنه کړل. بل پلو پاکستانی مقاماتو اعلان کړی دی چې د پاکستان د پوځ دوه لوړپوړي منصبداران د جاسوسۍ په تور محکمه کیږي. د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دغو دوه منصبدارانو د محکمې امر د پاکستان د لوی درستیز له مقام نه صادر شوی دی. د دغو منصبدارانو نومونه او رتبه نه ده ذکر شوی او همداشان پاکستانی مقاماتو نه دي ویلي چې دغه دواړه کوم هیواد ته په جاسوسۍ تورن شوي دي. پاکستان یو ځل بیا د دوه خیریه ادارو فعالیتونه بند کړل. د پاکستان د کورونا چار وزارت وایي د صدر اعظم عمران خان په امر د جماعت دعوا او فلاح انسانیت په نامه د خیریه موسسو فعالیتونه بند شوي دي. دغه دواړه موسسې د لشکر طیبه جبهه ګڼل کیږي. هند وایي د بریښنا بندونه جوړوي او نه پرېږدي چې اوبه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورشي. هند په دې کار سره غواړي پاکستان ته د هغو پوځیانو د وژل کېدو په بدل کې سزا ورکړي چې تېره اونۍ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې ووژل شول. د هند اوبو د سچینو وزیر نتن ګډګاري ویلي دي چې د دریو سیندونو اوبه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته بهیږي، خو تر دې وروسته به یې مخه ونیول شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.